دولس بجې شپې سلامونه احمد شي بریم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په تیرو نشته دریو نیو کې ل دوه لکو ډیر افغان کډوال له پاکستان، ایران او ترکیه څخه افغانستان ته ستنه شوې دي. ملي رادیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت تویاند عبدالمطلب حقانی له خپل خبر ورکوي چې په دې ډله کې یو شمېر بندیان هم شامل دي. شاغلی حقانی هم درسله نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې وکړي. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نشته دوه کاله مخکې پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې او چا د معلوماتو لمخي د روان میلادي کال پیل د نومبر تر شپږمې پورې 2.4 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوې دي. ملګرو ملتونو وايي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی چې په هر رو لسو کورنیو کې نه یې د تاړوسی چې د خوړو څاښتونه راکم کړي یا د خپل ورسنیو اړتیاو لپاره نورې پیسې پور کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوې لیدي چې د کډوالو جبري ستنېدل، زلزلې، وچکالۍ او پر ښځو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. د راپور له مخې چې له 8 څلوېښت زره کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی شي چې له نیمایي ډېر راستنه شوي کډوال د دې لپاره چې څه وخوري له خپلو روغتیایي خدماتو تیری شي او د دوی نوي سلنه پوره وړي دي. له بلې خوا دا فشار پر ښځو نور هم زیات دی ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د ښځو ونډه 6% ته راټیټه شوې او د طالبانو محدودیتونو پر هغو ښځو چې د کورنیو سرپرستي کوي ژور اغیز کړی دی. ترکی چارواکو نن اعلان وکړ چې په ګرجستان کې د لویدلې پوځي بارون کې الوتکې ټول 40 کسان مړه شوي دي. د ترکیه دفاع وزیر یاشار ګولر په اکسپانه کې په یو بیان کې وویل چې د دوی زړور همکاران هغه وخت مړه شول کله چې د سی یو سلوډیش پوځي بارون کې الوتکه د ګرجستان او اذربایجان ترمنځ پولي ته نږدې وغورځیده. الوتکه د سی شنبه په ماښام له اذربایجان څخه الوتنه کړې وه او ترکیه ته روانه وه. د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم. د نړۍ ډېری مشرانو په شمول د اذربایجان او جورجیا او د ناټو عمومي مشر مارټوټه د پیښې په اړه ترکیه ته خوخوږي څرګنده کړې ده. په ترکیه کې د امریکا سفیر ټام بارک له ترکیه سره د خپل هیواد پیوستون څرګند کړ. د عراق خلکو پرون د پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې او ویل کېږي چې د رای ورکولو په شرایطو برابر او څباندې 55% خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو په شرایطو له برابره ولو 21 میلیونه وګړو څخه له 12 میلیونه ډیرو خلکو رای ورکړي. د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون فیصدي 1.5% و. د دې انتخاباتو لومړي نتایج په 48 ساعتونو کې او وروستي نتایج راتلونکي اونۍ اعلان شي. اټکل کېږي چې د صدر اعظم محمد شیا سوداني سیاسي بلاک به د دې انتخاباتو ګټونکي شي. خوشحالي ونه شي کولای د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت پوره کړي. عراق وروسته لدی چې متحد ایالاتونو د صدام حسین رژیم وپرځاوه د ډیرو کلونو لپاره د نیابتي جګړو ډګر و. په دې هیواد کې چې د وګړو شمیر شاوخوا 6.3 میلیونه تر رسیږي په روسیو کې نسبي ثبات ټینګ دی خو لا هم د امکاناتو د کمښت، کمزور او عامه خدماتو او فساد له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي اسرائیل د غزې ماشومانو د واکسین د ستنو او د شیدو د بوتلو د انتقال مخه نیولې ده. یونیسف پرون وویل په داسې حال کې چې په غزه کې حساس اوربند ټینګ دی د ادارې د غزې د ماشومانو د واکسین پراخ کمپاین پیل کړی دی خو وایي اسرائیل اجازه نه ورکوي چې 1.6 میلیونه ستنې او هغه یخچالونه چې د هندارو په وسیله کار کوي غزې ته انتقال کړي. د یونیسف ویاند ریکاردو پایرس وویل دا ستنې له تیرې اګست میاشتې راهیسې په ګمرک کې پاتې او د اسرائیل اجازه ته په تمه دي. د اسرائیلو د پوځ هغه څنګه چې پر مرستو څارنه کې وویل دي چې غزې ته د واکسین د ستنو مخنه نشي خو غواړي دا خبره یقیني کړي چې حماس ته د مرستو له موادو څخه ګټه پورته نه کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. کله مونږ وکړلې سکون کو زبرشنا خپل یو زره به هم تاسو ټول تشرغ واس په ما د یو لسم ټولګي جغرافیا مزمن پنځله سم لوستم. هله د چې تاسو ټول کله مونږ وکړلې سکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن خو ژه سکون کو مکه له دې چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم د تل په سیر تاسو ټول درنو سکون کو سره یو زره به هم یو لایک او ما چې مکه له دې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول کله مونږ سکون کې به له خپل ځانون سره د یو لسم ټوګي جغرافیه مزمن کتاب چاو کلمونه ولري تر څو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتاب چو کې لزرم سره نوٹ کړئ. کله مونږ ولري د کون کو نن ورځ مرو تاسو په لسم لوست درسي موضوع چې دا یا هم درسي اهداف مو چې په خپل د ډبرو د سکرو اړوندي نو هله د چې تاسو ټول کله مونږ د کون کې نن ورځ د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړئ. خوشو کتر من زکون کو وس هم راکر سو د خپل نوی لوست پر لور باندې زمو تاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. ینې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه دولت ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې کتر من زکون کو مرا تاسو په تیر لوست کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاس تر راوړل خو یوځل بیا هم مرا تاسو لمړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو من شاده چې څه خاص څه ویني او څنګه د ډبرو سکرو لاس تر راوړل کیږي. موږ ویل سو چې د ډبرو سکراج من شاده د خپل نباتي من شالري چې د ډبرو سکرو د اونو او بوټو د ډبرینی پاتوشینی دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوی دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغییر غلی دي او د دغو بڼو د تغییر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتوشینی په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوی دي. موږ به یې له سود رڼا ځکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکارو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کله مونږ ځکون کو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د پراس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه د رڼا ځکون کو لومړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یې هم د انتریست سکاره په نامه سره یادی چې دغه ډول سکاره چې دی درنه ځکون کو خپل ذاته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازه سره ده یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دی په کومه اندازه سره دي نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنه ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړول لپاره دی شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سره رسوي چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مها مسول چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د ډبرو سکاره دي. او هم دا رنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چې نن د دې تر څنګ در مونږ ځکون کو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت سکاره دی چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښته او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او لدی عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کیږي، د لنګیت سکرو په نامه سره یادیږي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، اخرنی ډول سکاره چې دي هغه په خپله د تورب د سکرو په نامه سره یادیږي، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دغو ډبرو سکاره چې دي دغه ډول سکاره قهوه‌یي یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دي شکل چې دي ورته والی چې دي خامو سکرو ته ورته دي، یعنی رنگ چې دي خام دي او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دي یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې دغه سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لن ډول سره موږ وایو، څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې هم د کیر د ډبرو سکاره دي، درېم د مجر یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپله د تورب د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو، یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي، ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هایلند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخاره هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نشي چې دي، لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار انداک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم شنن د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دي، په خپل د سکایټلین دي، مندلیز لنس دي، او همدارنګه جنوبي ولیس دي. د دې تر څنګ دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپل د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري، چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډیر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیز ویرجینیا د پلنسینیا د الینیاز د کنتاکی د وحیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه دریم مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانونونه چې د سایبریا د اوسپنې د پټلی په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانونونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانونونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګو هو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو اسکر لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د رایستلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. وس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه لولو چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. کچیر مو راتاسو وایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو قانونونه د شمالي نیمه کره سره کچیر مو راتاسو دی یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي. داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو قانونونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخه جوړوي. نو د دغه سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګ ندې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون رامنځته راغلی چې یو شمېر دایښ کارکړې د چلوي تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې شمې سالې موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیزي اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا هم وس صادر وی چې همدارنګ پولند خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادر وی، استرالیا ډیره برخه د ډبرو سکرو جاپان، جنوبي کوریا ته صادر وی، همدارنګ المان خپل ډبرو سکرو یو شمیر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه ډبرو سکرو المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګ د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسني وخت کې درنو ځکونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیا، همدارنګ مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتبطاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړل شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتبطاسو د ډبرو سکرو ډولونه او پیژندل، او هم شنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې پیژندل، هله ته چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړی اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دندې کې د وسپارنه دي. لومړنی سوال د ډبرو سکرو څه شي دي تشریح کړئ. دویم سوال د ډبرو سکرو د څه څخه مېستر ازي. نو نو کتر مونږ د کون کوست تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څه ترلاسه کړی وي او په یو څه اوسه تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حاضر کې حاضر یم د لافه ما شه وخت ورته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ غوړی سکون کو زبر شنا غفار یو سلبه هم تاسو ټول ته شرح خلاص پېما د ټول سم ټول کې جغرافیه مزمن پنځل سم لوسته هله د چې تاسو ټول کډر مونږ غوړی سکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي نو کډر مونږ سکون کو مخکله دین شي ز د نن ورځې تاسو لوس فایل کما تاسو ټول کډر مونږ سکون کې باید تل په سیر خپل ځانو سره خپل د ټول سم ټول کې جغرافیه مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړي، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپل بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدرمن زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو خوښ زده کوونکو، د لسته پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق معلومات لاسته راوړو. خوښ زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ریشه یې هم انشاء یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیده مرواج ده، یې هم په دودیز توګه سره ریواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زکون کو د مسیحات لمړي پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لویه برخه ونیول چې په لویدیځ کې بیا بیرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله، او اوس دغه سلاوی ژبې چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځي اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمنو وګړو، سکونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایگا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زکونکو، دغه سلاوی ژبه چې ده د په څو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپل هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلونډیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري، او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. نو درمونه زکونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او یو څه اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروج یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده، درنو زکونکو، د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي، او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده، او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شوونکي چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې ده که درمونه زده کوونکو، د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، پارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوی دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبې د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپله پخوانی فارسي، ترکی او هندي ژبې باندې کړي دي چې د دوه له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکه کو تر دې تم پرې موږ تاسو هندي او اردو ژبې او پیژندلې هله مندې چې څه معلومات مو ترلاسه کړو او چیرې او یو څه پوسی وو سری اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکی او نړیوال کېدنه وو پیژنو چې اړیکی څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. که درمونه زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خوځو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات سره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی شو هغه لري فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچېری د سوداګرۍ په باره کې وي، کچېری د صنعت په باره کې وي، کچېری د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي. دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی شو او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچېری په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوړ سوي د دمو او تاسو دغه اسانتیا برابرې وي تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دوه څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو کډر مونږ زده کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی پرمختللې رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لري فاصله چې موږ تاسو یې په لاند وخت کې نه سره لمنځه وړلې، خو دغه انټرنیټ، پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي د موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او دغه لري واټنونه له منځه یوسو او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو زمينه برابره کړې ده چې شمې سانه موږ تاسو داس ویل سو کچيري د بادر تی مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړی دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او د نیویارک څخه بیرته د بوی تواریخ کو نه دغه وارد کوونکی توکي چې دی مرکز کول سه د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنی سره د خپل معلومات په اړه کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل نوی پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې به ما اخیستل د معلومات وایي، د معلومات کرایه، د معلومات هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو او په لاندې وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سره ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوي برابرې وي چې نه یوازې د چمر تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرمخ مخته کول شي، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دوه انټرنیټ چې وسایل په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیست چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جملو څخه وشمیرل شو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټیکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو قدرمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافیې حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړ لري، کچیر موږ تاسو غواړو د هیواد د جغرافیې موقعیت په حق له د یو هیواد د جغرافیې ویش، د یو هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نژاد په حق له معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کائناتو د پوژمه د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټیکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څنګه هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټول ته پکار ده تر څو د عصري ټیکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکه وپیژني، د هغوی د وسلو او ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویلی شو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و، د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه دی وځي څخه بل ځای ته انتقالوله. همدارنګه په پلي ډول سره به د وسیم څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به د وسیم څخه بل سیمې ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سرتر سو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګ بیسیم ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مې استراغلل چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لاندې وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې موږ تاسو څخه یو څه پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لاندې ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل رادیو د چې منځني لاندې او ورسته د اف ام سپیلری، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکی دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمن زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هله د څو معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وساندلو سره تلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه وایست، دوهم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو تاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
د ازادۍ ملما درنو اوریدونکو، اسمت څاروانیم، سلامونه وړاندې کوم. د آزادۍ میلمانه یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمي کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپل خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالحاجی مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګن آثار یې ژباړلي دي. ښاغلی مجروح ته مې له هرکلی ویلو وروسته وویل، مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو، لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره بس د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د عمومي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف، ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما تر ژباړلی وای زه په دا ژبه پوهېدلی او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو په کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې ټولو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه یې تشویق کړی وای زه زما یې مرسته کړې وای زما یو ډول حوصله افزایي راکړې وای یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم بیا چې کله زه غټ سولم عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله نو د کتاب په ماهیت پوه سوم نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دي ورته پیدا کړي خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پټېلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې سره وتلي دي په دري باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند درا سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې را کړی دی چې د آثارو څخه تر هغه چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم، د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شانس ته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما د 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنۍ کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماتله سي زموږ طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول. یو بل چا هم امر واخښید نه کولای دی
د سدی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي په 2000 کال کې چې مکه کتاب پیلوي ز په دې اسنوم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ مطلب ز داسې بیخي کوشش ژوند میو چې انټرنیټ دی وی او په 2000 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نور ټولنیز رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلاناتو کې ز په دې هیڅ نوم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولی دل چې انټرنیټ ستا ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایټونه دي اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اکلي سره مخامخ شوي
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې د هغه یو تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقاتو لمنلیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم دا سپیکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کړو نو د دې سما ته داسې معلومات چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کښنی مجله غوندې کتاب و دا ځنه چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې سته نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ شوي ژباړې ځینې خرڅ شوي دي ځینې لاسته
شاید تاسو تر بل هر چا دی علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې ژباړلې مې څوک چې وشي وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی وروسته نه پژم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو کې هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکه لکه د ملګرو سره وایم د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي او که پروژو با ادبیات را واخو در پشتو ادبیات تاریخ او مادری زبان دری دیر 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 جالب اثر لیکلی دی او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې را واخو نو پر ځینو تذکره لکه تذکره الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چه کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کې راوخونو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې اصطلاح کاریږي وای گاڈ گفٹیڈ نو علامہ حبیبی گاڈ گفٹیڈ دی زموږ په هر موضوع زموږ په هر شعبه زموږ په هر اړخ کې هر کلتور سیاست تاریخ ورسره کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامہ حبیبی سره کوټلی نه دي سره دغه کړی نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه کړی د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چې هم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه د دې د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
ل آزادی رادیو د آزادی ل میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار یې په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولی چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 70 سلنه وژباړي څوک چې نیکي څومره وخت پې لګوي اوس کرا شو تاسو ژوند ته چیرته زیږیدلی یاست مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم. په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټی ورته وایي په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډېره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي. د مثلا دري ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و مذهبي دیني عالم و هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو کلي ته ځو وطن ته ځو ډېر لیدلی دی. البته د غټوالي وروسته ځو راځو د هر وخت ځو د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته کلي ته کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې لاجبو غریبو شانو سره مخامخ کیږي. ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې څه کله ورپه یادوي نو خوشحالونکي وي. ځینې بیا یو څه ترخي وي خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې شي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم. ماته ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله. ټول حواس مې والوتل چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ سو دی. چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی چاپي شکل کتاب پښتو د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناستوم. کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرې خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نسو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم کې وایي موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و. دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي. البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خبرندوی ټولین د کابل څخه ماته حال راکې چې طبقات ناصری چاپ شوی دی. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاتو اوشتم تاریخ د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخوم، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغسې پر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاک وبخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوی چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نه سي هېره.
ورته مې نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللی؟
خبرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې د دا کتاب دپاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستي، نو هغه زما په واک کې چاپ و چارې ټول شانې زما په لاس کې.
ل آزادی رادیو د آزادی ل میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج منه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوې. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته او دوی په ډېر ښه معیار چاپوي د علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه هم یاد کوي؟ کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر حد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری. دا نمونه خو مې ذهن ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل سوي دي، ناچاپه دي. او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ، د رسري ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ، دا چاپ سوي دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب یې لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوي؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوي. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې ته به هر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کې پوره به کوي، نو به یې ته ځان سره یاداشت کوي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچه مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و، هغه استاد روحیال ژباړلی او چاپ کړی دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی ل میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی په آثارو کې افغانان ته څه پیغام تاسیب نه
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته ملت ته د یو متوالی د یو والی د کرکه او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هر ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی و ټول ژبو د افغانستان محدود ټول ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکی او بلنه ورکی چې تاسو د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډیر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډیر روښانه اوسي. او دا 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 د د د د ژبني کرکې وداشان له منځه یوسي. د علامه حبیبي آثار دغسې یو لنډ پیغام که درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک.
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نمرنگ زوانی مرگا کېږه. چاہ دنگا زوانی را لڑوے پاس ویلیو